درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتی دیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتی دیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس په تاریخ
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ورسوالي کې د یو منی بس د چپکېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالي کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو څلور کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتلشه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتی ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شنور ژوبل شول. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیش کړي.
دلته موږ راغلي یو درې مشه ده بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دي.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیايي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې چې د هغو مریضانو بم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو څو شلانې غواګانې اوسېږي او تقریبا دغه ځای پانګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یوه فلم کې مرکزي رول لوبولی دی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرض پانتا وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پریښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زندانی او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یولسمه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیص پانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوري نظام ناکامي او په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولي خو له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه غبرګون نه دی خودره خطلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدای شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه او نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. ښاغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل بحث په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیری شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ویستل شوي دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پست دریځ هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتاید نه دی چې موږ یې محدودې کړي یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې م ګورم چې هیوادونه ډیر عالي بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادۍ رادیو تاجکي څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خو دا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یوه برخوال او د طالبانو له یوه منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبرې وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس تر عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه را بلل شوي دي. په هغې کې یو نیم بل کسان داسې یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویس او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډېره مننه. قاری صاحب محمدی ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوم چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په رسم کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې داسې څیرې رامنځته
قاری صاحب محمدی پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر یې تمویلو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس یې څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو هغو خلکو ته راغلاس ویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه رسم علمي شندې کوربه هیواد به کېدای شي له دې مصارف وکړي.
وروسته پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دو کوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو، ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسو چې دلته د افغانستان په نماینده دې خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبر نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تېر راتېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سترا په وطني الفاظو کې درته وایم، اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هیواد ته وګورو، د هیواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم پکې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه. د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور یې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکي موټرې له تیرو درېو ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادرات اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشکا ده بیگاته، او دی کی دی افغاني انګور بار، او دی وی دا تاجکی دی، اوس به خبر روان له کابل نه به زمانه سیګی دا ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابېږي، د منځ زده خو ځان نرمه یې نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شوی، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنه کړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایی حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کېږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کېږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کېږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې پنځلسم موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم والے دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوی ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان داسې مهال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تېره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپله اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې پوره شي.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوي دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړیدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپنا راته جوړه شي، نه خس نه لرګي نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناوې جوړې شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسؤل وایي 15 کاله وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړي چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوي.
15 کاله رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو څو شلنې غواګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګمونې د 2.5 لکه افغانۍ ده. د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي اخلو او د ملکو کمپنۍ ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس د دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکوونکي.
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشي پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر فارم کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وسنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کو دا سدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای صفکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول داس فاسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نس کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتور چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په کندوز کې د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم یوه خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې پروان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالویې څیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم راتلي نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ رډیو ته وویل
دا سلسله د لپچاو کامچاپ کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځمه او دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام دایکوندین هم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې وه، هغه راته وویل
پارسال دو تکلیما د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو څیری وو. د یوه درملنه یې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل 3 کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیری وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په 4 پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیری وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شاہد یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غانن چے مزل تے چروا کے پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہم تون دے لیے نت تون لکابل او تے زموج دے ناورا تے تے پی اقتصاد دا مل نہ شکوڑے چے پتو دوام ورکو او سن نو محصل یم غانن دے چروا بد ورتی گی او سلام تا اروان ضروریات اړتیا ورکړه کړی یا ورته ورکړه ټیکټاک ورته ورکړه یا بدل اچھا ورته زیات یاره مننه.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. لیرور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ له کارډونه ضرور د کارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي ورور.
نن را اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله ده بدله چې دا حمله دلته یې نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مړسو، څونه څونه ځکه زایس یو بهتر دی او کیسې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي تنشته په جنوبی وزیرستان کې لشتر لږه اته سخت دریزی وستوال وژلې دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وایي چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وستوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه د آسفرین ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی. دا شعارونه داسې محل لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننني بحث کې به د پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی. دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورټ په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرلې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونای چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشو په داسې طریقه چې ټول عمر ښګړه وه دا ښګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره سو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر نو روان وو د پاکستان دفاع یې هم بلله د اسلام لنګه یې هم بلله او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت و پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوټه کې پروت و بلوچستان کې هغه دی یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان او افغانستان تعلقات او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان دته ګورم چې یو خدای افغانستان ماحول په پام نیولو سره هغه دا غره بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خون لګي خو ځنې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړی شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه باندې څلور لکه افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورئ د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونه وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او ان یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقامات ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګ ځین نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کې د شمدا اوسی چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد د قصرګندونی په څه معنا دي او څه اغیزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اولم دغه پوښتنه وکمه.
علاوه سره سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کوم سرګندونی کوي هغه ډیر مختاتانه د پاکستان په اړه نو هغه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټابلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانہ د دغه ویډیوګار چې خبريږي د خلکو په خزو باندې ظلمونه په زور باندې دوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا درالېږل تقریبا د قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو خبرګون وکړي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یو برخې کار هم کړی و هغه څنګه ورته ور وسپاري؟ نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات، مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخښنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیارې وي. لیکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پاتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسنی طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړې دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسنی حاکمانو نیولی دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایا پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي، خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي.
کدا د قشتکی مساله دا کدا ول د کونړ د سین مساله را یاد شو او قاتیس توګه اوس حاکم نظام وای چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بای تمام شي وای موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسنی فاکستاني چارواکي هم دې ته اړیستلي دي چې بالاخره دغه دښمني وکړي چې دغه مظلوم مهاجر ګرچې داسې مهاجر نه و چې د دې په برخه کې وه خو پښتونخوا په سیمو کې پراته او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپله دښمني د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان هم په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه صادق صاحب. بله، موجود ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیلمن دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی، بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغې مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الې په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغې پالیسي کې چې فشار راوړي کامیابه شوي؟ ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خوا ته هېڅ مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دې ته د پالیسي چې ورکړل شوې ده، نو دوی بېچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنټ ته، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې له ټولو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولدک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي، نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او دهقانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړو. بل مسله د مهاجرینو، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بهتر خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویا مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویا فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو پښتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو پښتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمنیم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوه ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې هغه سرپرستی ور په غاړه و چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید و، دغه د ګوکه کېدل نو ورسته او د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینو ډلې قدرت ته رسیدل، لکه دغه آسیم منیر چې دی دا مخکې د ایسای مشر و، دا بیا ولیږل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې، بیا د هغې نه وروسته په پېښور کې د قلوردو مشر و. تر هغې وروسته دغه ډلې تقریبا یو نظامي غوندې کودتا خپله په مابند په اسټبلیشمنټ کې وکړله، او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوه یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و، د عمران خان او شاه محمود قریشي و، ځینو نورو خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه، یا په خپله د طالبانو د واک ته رسیدلو نه وروسته دوه اسلامي لوی کنفرانسونه، دا د او آی سی کنفرانسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شول، نو دغه حاکمیت ته خوانه و، هغه خلک کول او هغه ایسته کول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول، په پاکستان کې په خپله یو تغییر راغی چې د دې تغییر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شول. نو دا د فشار د علی په توګه باندې د استفاده کوي، خو زما اندېښنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې، د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي، نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي، تر هغې وروسته دا کار کولای شي. نو دوی
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی هغه نشو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربه وه چې دوی وکاروله، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه وو. زه فکر کوم چې د دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول، په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نوري هم هغه د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل، چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نشو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چاغوانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شوی دی، نږدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکونه وا وختله، یعنی هغه مرسته چې باید شوی وای د په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي، اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه، چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک در دو دام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړې لار ونیوله هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې دا افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظه، د نظامی لحاظه، د د د د مذهبی او سیمیز تولنیز ستونزو لحاظه دومره غرق شوی دی چې نور خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی، که تاسو نن هم اوریدلې پرون مو اوریدلې، خامخا په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوي. د ده مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري، دا خپل دي کړنې دي چې دوی مخته راځي. دا چې څه دوی کړنې دي هغه بری وي، لکه دا اوس چې پیغږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړی چې هغومره ریبلی شي، دا معنا لري دا خبره. دا تاریخ هم ښودلی ده پخوا هم، موږ به بې شکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو، لیکن که ورځ یې راغله خدای به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یې فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته یې، حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته یې د ویزې سیستم را ایستله چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس به ځي هلته. دا په خپله داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه یې نیولې ده. او د سفیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان دغه پرېکړې غیر عادلانه بللې، او ځینو اورېدونکو زموږ د فیسبوک د مینهوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چه ده پاکستان خ نپری کیگی. همدارنگ زینو نورو کسانو بیا ده سراج الدین حقانی دغه سرګندونی لکه څه ځان بللی، یعنی ویلی چې یو میاشت په دې مسلې تیر شوی ده او بیا اوس نیوکه کړي لاخېډلې ضابط خان دا مسله لیکلی ده. او همدارنگ اسماعیل صادقی لیکلی، یقین نکوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسی ګاب دی ویلی دی. همدارنگ لال محمد لیکلی دی، پوره یو میاشت وروسته تندې نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی، دې ته سیاست وایي، هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په دوه دقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خوا بیایي که په دې اړه باندې ووایي دوه دقیقې؟ مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترنګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه د پاکستان شناخت کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ د نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنۍ طالبانو په اړه ما ویلي وو، که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان هم تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغې د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدیف حکومت، چې افغانستان ته دوی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه ده چې هغه په هیڅ صورت سره اوسنۍ حاکمیت کبل هر حاکمیت راشي هغه منل نه شي. زه فکر کوم حالات هم داسې روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو
یو نتیجه ولید.
مننه کوم خغله هم درته خغله ساده تاسو ته دوه دغه وخت درکو کول لطف کوي پم دې مورد باندې لاندې وای مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې د زمونږ تاریخي کشالي په هیڅ چانه موږ نشویره ولې پخوانی نسلونه مزیر کړي راتلون کې نسلونه نشویره ولې تا تاریخي کشاله زمونږ تاریخي معضله ده چې دا غي پر بنیاد دار هیواد ملي ګټه غوټي خوړلې خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړې خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دوی ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بارزښته شوي دي. بېل شکه چې په تېر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړې دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي په افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید په دغه د سیاست په مخ کې ودرېږي او خپل جرګي پلارنۍ میراثونه په کار واچوي. د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان یې باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده. دا ټول افغانان ته ثابته تاریخ کې هم ثابته د باندې هم باید پام
وکړي. کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.